خبریالان په دې ورستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 13 د کماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی و ورځپاڼې ته ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوالي واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري
او سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
اول وړ شمل د دی تماشا کولې پکتیا دا
په زر پان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې نسته شنی سترګې انجلې وویل د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روخ ک پر مخ تزمکه
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړې. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننې خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لوري د دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یاد صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا وعده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلې او د مالی وزارت لخوا وعده شوې 10 میلیونه افغانۍ به هم ډېر ژر یاد صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټ دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپاني یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده او رس تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول شي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شدی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، و ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو کړي بیخي ډېر، جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فرش اغیزم درلودل دي. په ډیر رسنیو کې یې رپورټونه خبر شوي دي او دغه څنګه مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړه وکړي او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې خغل رحمانی د ناولیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو خو بریالي ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ور سوال چي دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکو دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباس چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پام لرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پوری موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وګلو، خو مګر ناول د غټوله ونه ده، نو د غټوله ونه باید انزور شي، ټوله ټوله پیخي ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو زنه لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس
او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي، دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوچه ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دی کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، خپل نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلي، په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول دی اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډیر ستونزمن نه وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، کنور نه وي هغه نیمګړ اصولي او تخنیکی نیمګړتیاو خامخا په کېشته دي. نو هدف دا دی چې لک تر لګه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې د یو نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه وي، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوجا ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لک تر لګه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه واغې ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوري تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کریکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوري خپل خبري په یو ډول په کریکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو، دا خبره وا. ابل زموږ ټوله تاسو په کې چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پوری کله کله دغه سکسان وي چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مدرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي په هیڅ باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانوي ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندې کړي، ته ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه سي لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسی دی، یا دغه سي مدرن نه پوهنه لري. حال دا چې مثلا کتا سره دغه د ارواښات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلي، دغه د تلپاتېوالي یو ویلا تم دغه و چې ته د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری.
کله چې کله رحمن سیون ته خوړم چې یو بل باس پندې کې مخکې لاړ شو، کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دغه ته څه
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اته لهجوي ستونزې کرامي خېږي. زه اته د سيون اول مال وسته چې پیغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي، او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي. حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکتن یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي. فکر کوي چې دا په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړی وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخي هغه اصلي پیغام لمنځه وړي.
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم معمولا موږ دوه ډول نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کوم یو خدي هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي یا کله نه کله دوه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زړه زمير واستې مالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه ټول نه کچرا منځته کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې د پلو لاستان منطق ور په برخه کې انجبه ور په برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی یعنی زموږ ناولونه وس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکایم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم په همدغه ډول دی.
خدو د پناول کې د منظر کې شی پاره کړی چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کې شو او د څومره مهمه د منظر کې شي
منظر کې خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری د مثلا باطنی انځورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر ل رواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته له ارمانونه چې دي اته کله کله څه ډول خوبونه ویني اته تر دې ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تر ډیره پورې دغه د بهرنی انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دام تر ډیره پورې لکه څنګه چې مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظرکشي ته دومره شیداته افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښه به خطر سوري لاندې راولي. د سپیکر کوي چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظرکشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکم څنګه چې غوټه په بند کې وړيږي تر ګل پورې رسیږي او رجیدو ته رسیږي دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید هم دغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدې چې غوټه ته رسیدلی نو دی 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 ناول په فایل کې آتا په کپ پینځو برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټ سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته هم تلوسه وشلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شیدل ته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایل نه لري په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري اقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داس به وایي کزه د ناول لیکوال ما دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نه کړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغه څه یي چې لوستونکو وایي چې هو هم داسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای د نه خپل ډول امکان لري یا مثلا کله کله غ ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سور شول دانی په عامه باندې یا د عام لوستونکو یغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوخي سرګندوي
ډیر مننه
ډیر مننه
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده ورزنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدل
فنکار
رنجونه کده دینې پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی لګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو
اصل سب زو موسیقي هو د کوچ نیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو د سره شپږ کلمو د سه د سره سره علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دې بخې ټول استاد او استاد فضل الدین مې د لغنا مې د سرمینا زده کوله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې چې بیا مسد زده کړم مې زده کړ خپل مشکل رفقوي شو کې
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي ولا کا د وښه ټول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقيون
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و
بلې موږ د څه ډلګې لرله چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې د شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډاکړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلې وای هغه تاسو دندغه موسیقي نه مو شخصي ته یو تاسو وظیفه اجرا کړی
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دنده لرله د وظیفه لرله دا د موږ تشکیل څه لاغه شو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه
او وروسته به دې تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستای کومه دنده لرئ خو د دې مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیر د محفلونو او یو ته به تاسو مثلا کنسنتونو د جشنونو تاو کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده
بله لرنم او شاګردان هم لرنم شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فعلا ودو ته زی د خادګان خلک دي اسا ګرو لري هر کوم ګرو نه لري زی محفلو ته
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برولوي دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خواني کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمره وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شین تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتره اتنیز ډېر رواج ده مېده پروګرامونه شورتو غشته او پروګرام نه رقم رقم دین کوم نفر شوړ دغه په طبیعت کې کار کو
او کچیرته تاسو نه چې وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښې دل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ترغلی هغه مونږ ته وڅدا سي زمزمه کوي چې مونږ وورو
بس ترګو اصل صاحب خیر اوس چې رغنه سم ته نه خپه ګوبیا هغه بردا یو زمزمه ودرته کوو خو دما خپل د وطن په هر ځای ګران ده انا چې تنه وله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب والے نه
وطننگا غیرت تاری خیپاتی پا دنیا دا کلے پکیا دا
ډیره مننه واقعیا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز هم و واقعیا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا منکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کار مثلا د څلور پنځو کالو چې وو
دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خونه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعلا لپاره خو اصل سکتور سره ایش شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه دوی یو تشکیل لرل دوه نور مخ کې یو یادوري وکړه اغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تشکیل نه لري که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نو اوس څو کسان په خپل هم د موسیقي کې تر اوسه پوری پات شي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولا سلسله ډیر کم پات دي به شرګان ټول څوک په ګروه کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شو د ماډر او تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه تکړه شاګرد دی هغه بشرای روحي تکلیف ورته پیدا شو کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نذیر هم په کور کې دی د ما لړل د تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې او هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم پایست محافظ محافظ
فقط د گیز راځي تر بیګا پوری محافظی کوي هنرمندی پاتې ده هنرمندی
بل بل هنرمندی سره د شیان نس بس گیز راسو اته بجې راشو تر څلور بجې پورې بس څلور بجې شته بیرته ځو
څه فکر کوي د شاسو صاحب چې همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپل ډلې دغه یادونه وکړه ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس کړي تاسو په حالت کې اوسېږي دغه په دې معنی ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درسته؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبر واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش سي خپه چوپ سي
د دې حالت نه دغه موسیقي د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوي تاسو
موږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندان ته پام شي هنرمندان تشویق کړي هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آگاه شي کې بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم دا شه پیدا کړي
ریب جانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه درنه کوو
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکو موږ هم را وغوښتلو د زړه خوله م راسره وکړه تاسو نه ډېره مننه کوم
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري ما شومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وا شنی سترګې درلودي څپولې زیړ ویختې نیغ ولاړول په خاورو کې ناستې ما شومې بیرته قبر ته وکتل پرې و میږي خپل بټه ګوته کې خو ده د قبر مړه خاوره را ورغړې ده ما شومې خبر کلا سونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنی سترګې انجلې وویل ملاسې پویلې چی ژیړ میږي تانه پیریان دی په خاور کې ناست انجلۍ خپل کین لوڅ چاودي چاودي مړونته چپیړ ورکړه ژیړ میږي لاندې ولوید په غوسه یې وویل بد می ایسي زما د ابا غوخي خوري شنه سترګې انجلۍ ګامونه واخیستل یو بل قبر ته ودرېده ناستې ما شومي ورغه کړل ابا دې ده نه شیرین آغا خطر نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې انجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې انجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې انجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې انجلۍ ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناست انجلۍ تر څنګ ودرېده او وی ویل دا دعا می شیرین آغا راسته کړی ول ناست انجلۍ د ولاړ انجلۍ شکی د پلاستیکي چپلو ته وکتل او وی ویل چپلا کې د ډیری ارت نه دی شنه سترګې انجلۍ وویل دا می د ادي چپلا کې دی ویل یې چې نن د باندې نه وزم نا جوړیم ته یې په پخو کا ناست انجلۍ یې خپلو لوسو چاودو پخو ته وکتل ما هم ښکلې چپلا کې درلودي مازی وپینه یې لرله اوبو یې وړې نری بوړبوکۍ راغله ناست انجلۍ منډه واخیسته پودوړو کې ورکه شوه بیرته راغله په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې انجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې انجلۍ وویل پاپړ نو چشی دي شیرین آغا به می هر وخت د شنو پاکټ ژاولې را سره وړلې ناست انجلۍ کاغذ په چپه خوا را واړاوه ژبه یې ورته را وویسته لاړې یې توکړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ را سره وړل رنګارنګ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنی سترګې انجلۍ وویل د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې څو وارې په خپل موټر کې خار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپل لمن تر پیڅ کې ونیوله ها دې ته وګوره د ډنګو کمیس یې هم راته اخیستې وو د زاړه شکېدل کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ لاړې پرې توکړې پرنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ تنده یې تریو شو او وی ویل اوس یې ړنګې زاړه شوې دي کدی اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده ناست انجلی وویل بل کمی سم لري نه پیسې نشته مور مې راته ویل چی یو څه وخت صبر وکه د چرګ چورګوړي بغړ شي دوه بخرڅ کم دړنګو کمیس بدرته واخله ناست انجلی په خوان وویل شکر زه خو دړنګو یو کمیس لرم شنیسترګ انجلی وویل مور دې درته اخیسته نه د همسایه خزی مې مور ته خپل کمیس ورکو وویل چې ډیر یې نه دی اغوسته نو کوچنیانو ته کالی ترې وګنډه غلی شوه د پاپړو زری کاغذ یې ټوټی ټوټی کړ پر قبر یې وشینده شنیسترګ انجلی وویل ابا دې ولې مړ شو ناست انجلی سوړه سویلی وویست ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څو بیګیری کسان تر دیوال را واوښتل ابا یې وډباوه ویلې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی ډس زما تر مخ کې وویشت غلی شوه شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل ویې ویل او ستا شیرین آغا زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو په زیارتونه یې وګرځولو ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه شیرین آغا یې وډباوه ویلې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بیچنه دی دس زما تر مخ کې وشت
د ادب جام دا برخمو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري رابي احوال ته ځانګړي کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
رابیا تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابیا دا چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لند ډول هسه معرفي کوي وای چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی خلک څه چې ښکارا ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه پټا خزانه رابیا د ډیرو اشارو خاوندګنی یو دیوانی هم درلود خو په خوښنۍ سره چې د دې لا اشارو څخه بل نمونه نه دلیدل سوی یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي ادمی مزکی تراستون ک ادمی زمکی تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک ادمی مزکی تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی دوزخ روخ که پمخ تسمکی نمی ده آغا دلت بیلتون که نمی ده آغا دلت بیلتون که
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی زرینه د کک لمور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځمې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه ویلی یزما دستر ټبر واکمنه د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده د مینه او جنگ لوی افسانه ده کک اتل وو. کک د جنگ لوی پهلوان وو. کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه. کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو. د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک عاصی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو. د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول. پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې. ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه. کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو، خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو. ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته. د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی، او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې، خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې. د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو، د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې. کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه را ووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښته، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو؟ زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو؟ هلی چیرې؟ هلی وای وای. خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه. د څروان چالاک سپاره په زغرده راغلل، د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپیر راتاو شول. مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو، د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو. لکه گدی نگر چاپیر دی جگلو شور و دی ساکان و یرغل تن لکه بریخنا و اشکانیان و هر اخوا پا زغل پا دیخته شیبه و روستشوی ناری چه فرهاد ومر دی چروان ها قهر جنی توری وخور دی فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو دی ساکان و لخکر خپل هیواد ته ستون شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.